د سهار 15 بجې شوې د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجلې ته راغلست. قدر من اوریدونکو، د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. یو سلو 55 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتی ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې وې. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د پاکستان د پارلمان او سرحداتو وزیر امیر مقام وایي هغه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پېښور ته کډه شي، او هغوی چې قانوني اسناد نه لري د تورخم له لارې به افغانستان ته واستول شي. امیر مقام دا څرګندونې د فبروري په 14 د امریکا غاګیوي پښتنې په ځواب کې وکړي. هغه ویل حکومت مو افغان کډوالو ته امر کړی چې د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه وځي. هغوی چې اسناد لري خیبر پښتونخوا ته دی ولاړ شي او بیا اسناده کسان به بیرته افغانستان ته ستانه کړو. دا مهال ګڼ افغانان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دیره دي ډیری هغه کسان دي چې په متحدو ایالتونو یا نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او د کډوالو د قضیو اداري پروسې ته منتظر دي. مخکې له دې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو که امریکا د دې افغانانو د بیا میشتیدنې بهیر ونه مني قضیې رد کړي یا دا پروسه وځنډېږي نو پاکستان به هغوی غیر قانونی وګڼي او بیرته به افغانستان ته ستانه کړي. اسحاق ډار دا څرګندونې د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره د فبروري په 22 په یو مرکه کې کړې وې. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به د سړې جګړې له پای ته رسیدو راهیسې د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر سټارمر د فبروري په 15 پارلمان ته وویل چې د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2020 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي چې دا کچه سکال 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. اروپایي هیوادونو له 2020 کال راهیسې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړې او ګڼو مشرانو یې ټینګار کړی چې دا زیاتونه باید د مسکو د پوځي ګواښونو د مخنیوي لپاره دوام وکړي. ستارمر به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره سبا واشنگټن ته لاړ شي. دواړه مشران به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ چې تل پر اروپایي هیوادونو نیوکې کړي چې د خپل دفاعي امنیت لپاره کافي بودیجه نه لګوي ویلي امریکا به اوکراین ته 16 ځواکونه ونه لیږي. د اوکراین پارلمان د یوې سمبولیکې پریکړې په ترڅ کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مشروعیت د هیواد د رهبر په توګه تاییدوي. د اوکراین د پارلمان غړو پرون په یو غونډه کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له مخې زلنسکي مکلف دی د ولسمشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، ځکه چې اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له کبله د نظامي واکمنۍ تر سیوري لاندې دی. دا پریکړه لیک وروسته له هغه تصویب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ زلنسکي بې انتخاباتو دیکتاتور وباله. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي دي چې د زلنسکي له حکومت سره د سولې خبرې ناشونې دي، ځکه د هغه په وینا نوموړی د اوکراین مشروع رهبر نه دی. پوتین ادعا کړې چې د زلنسکي د ولسمشرۍ دوره باید د 2024 کال د مې د میاشتې په پای کې ختمه شوې وای. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ترافی یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالي چې د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 د پاکستان په لاهور کې پیلېږي د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلونکې لوبډله به د اتلولۍ په جام کې له وړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله من دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبډله د هر ډول ننګونې مقابلې ته چمتو ده. انګلستان به چې خپله لومړۍ لوبه یې استرالیا ته بایللې ده هم د افغانستان پر وړاندې د بریا پوره هڅه کوي. خبرونه مولا ازادي راديو اوریدل. قدر من اوریدونکو نن چهارشنبه ده 1403 هجری المریز کال د کب یهود اتمه ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري ل شپږشتمې نیټې سره برابر ده. را سره اوسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې درنو وریاو د هیواد په څو ولایتونو کې خلکو ته سخت مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
یعنی دلته دومره زیان واړوي خلکو ته چې تر حد پاسه زیان واړوي. انداري د لوشتې شمشانې د برقي یو دانې مرته پرې نه شول.
که څه هم د بیګم رادیو خبرونو ته اجازه ورکړل شوې ده، خو د دې رادیو دوه کارکونکي له هم د طالبانو په بند کې دي.
د بیګم رادیو ځینې کارکوونکي هم طالبانو لوري ونیول شول او چې دا پخپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي.
په جرمني کې ډېره افغانان اندېښنه لري چې د دې هېواد له انتخاباتو وروسته به حکومت له کډوالو سره څه ډول چلند کوي.
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې دغه افغان مهاجرو ته پیدا شوی د هغه دا ده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کېږي دغه مهاجرو په مورد باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو بارانونو، غلې او سیلابونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. راپورونه وایي چې په فراه، کندهار، هلمند، بادغیس او نورو سیمو کې غلې پرله پسې بارانونو او په ځینو سیمو کې طوفان او سیلابونو تر دیرشو ډیر خلک وژلي او لسګونه نورې ټپیان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات د اجمل انت پراپور کې ووري.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوختي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سه شنبه په ورځ ویل د دې ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب لامل د خزو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه قره تللی وو، خو په سیمه کې ځینې نورو سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمیر له درویشتنو اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویل چې له تند باد او ځینو سیمو کې له ګلۍ سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فراه په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فراه رود ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویل
د یارات کندهار پر لویه لاره باندې دا پرته سیمه چې ده پراروز پنامه، یعنی دلته دومره زیان واړوي خلکو ته چې تر حد پاسه زیان واړوي. یعنی خپل می انداري د لوشت یعنی شمشان د برق کې یو دانه مرته پرې نه شو لګر د رسنګ ماتې کړل. بیا
د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري اژانس د فراه د بکوا ولسوالۍ د ځای چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، غلې او طوفان لکبله لکتر لګا د شل کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړي. دا نور رحمان پنوم د فراه یو بل وسیدونکو ازادي راډیو ته ویره خودل چې د مرجوب لشمیره خی تر دې لوړوي. دا کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په 15 ناحیه کې د سه شنبه په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړي. همدې ادارې په یو بل اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړې جسد موندل شوی او د کندهار په ومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړي چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
کندهار ولایت په ومه ناحیه کې پر یو کور دوې خونې سر پر سر جوړ کړي وې چې پر درو زنانه یو ماشوم راچپسوي دي، ټول شهیدان شوي دي.
د کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شو څلور تنو کې دوه هلکان، یو ماشوم نجلۍ او یو مېرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نورو ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنگین ولسوالۍ یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
سنگین ولسوالۍ د شهزادې په علاقه کې خونه رانړېدلې وې دوی ماشمانه په شهادت رسولي دي.
ته هلمند مساکلا ولسوالي بوسیدونکو هم زادې رډیو ته ویلي چې دغه تسهیلابونو خلکو ته زیانونه راولي او د تګراتګ لاري بندې کړي. د بادغیس ولایت اوسیدونکو بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه راولي.
دا غا چې دی د بادغیس کې زمر ولکلې دي نو سیر راغلي د خپل مو بو کې ولاړې ما سره د وبو داسې ډک شوی دی نو ډیر نه پیښه نن سیلونه راغلي دي.
کله وی خو د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیان منشوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو لامل د لارو د بندیدو او خلکو د نورو ستونزو د پیښېدو په اړه ریپورتونه ورکړل شي. په دې لړ کې د سختي واورو ورخت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لوی لار چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې و.
راپور کې مو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو په تیر په فراه، کندهار، هلمند او بادغیس ولایتونو کې خلکو ته د سیلابونو او درنو ورښتونو له کبله د سترو مال د زیانونو په اړه جزئیات واوریدل. د تازه راپورونو لمخې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا او همدارس په ګرشک، سنگین، مساکلا، نوزاد او باباجي ولسوالیو کې سیلابونو شپږ کسان وژلي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي او په دې پیښو کې پنځه نور کسان هم ټپیان شوي دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان یا ای جی اس او وای کڅ هم د بیګم رادیو خبرونه بیا هم پیل شوی دی. خو د رادیو دونی ول شوی کارکونکو تر اوسه د طالبانو په بند کې دي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویل دي چې د دې کارکونکو د خوشی کې دوه په اړه خبر شوی خبرونه ناسم دي. لبلې خو یو شمیر خبريالان په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو د کاري وضعیت لکبله اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان یا ای جی اس او د بیګم رادیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کې دوه غوښتنه کړي. دغه سازمان نن سه‌شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي چې څوم د بیګم رادیو خبرونه لسره پیل شوي خو دوه کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستيال بصیر احمد دانشیار ازادي رادیو ته ویل
هرچند مسؤولانه
که څه هم مسؤلین ژمنه کړی و چې د بیګم رادیو کارکونکو به خوشی کړي او په دې اړه موږ د بیګم رادیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وي او دا یې تایید کړی و. خو له بده مرغه اړوند مسؤلینو په خپل ژمنه وفا ونه کړه او دواړه کارکونکو لا هم په بند کې دي. موږ تمه لرو چې د بیګم رادیو کارکونکو ژر تر ژره له بنده خوشی شي.
کټوم د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ د سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په 23مه د بیګم رادیو د خبرونو د بیا پایل او د دغه رادیو د دوو کارکونکو د خوشکېدو خبر ورکړی. خو تازه په خپل اعلامیه کې ویلي چې نیول شوی کارکونکو لا هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راس په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. د بیګم رادیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادۍ رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دې وړاندې د فبروري په 22مه اعلان کړی و چې بیګم رادیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه رادیو دفتر د رواني فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکونکو لولوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي و چې بیګم رادیو پر لبسي تیروتنې کول او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابرول، د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې ناسمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې رادیو دوه کارکونکو هم چې هویت یې نو معلوم نیولې. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبريالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبريالۍ کار سخت کړی او په کیفیت هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبريال ظاهر بهان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیګم رادیو د طالبانو لوري فعالیتونه ودرول سول او د دې ترڅنګ نوموړی رادیو ځینې کارکونکي هم طالبانو لوري ونیول سول او چې د پخپله د خبريالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبريالانو غوښتنه نړیوالې ټولنې دا ده چې خبريالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
د رسنیو تړل او بندیدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همدارنګه زمونږ خبرنگاران هم مجبوره کیږي چې نور هیواتو ته لاړ سي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
دغه راډیو د بندیدو او د کارکونکو د نیول کېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولې یوناما او د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلې او د بیګم راډیو د کارکونکو ترڅنګ د ټولو هغه کسانو د خوشکېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په اتمه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې به هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره وکتل. له دې کتنې وروسته دواړو په یو خبري غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نستنیږي. د دواړو بهرنیو چارو د وزیرانو د څرګندونو په اړه جزئیات د اجمل اند په راپور کې واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل څوک پر ایران حد اکثر فشار وي د دې هیواد او امریکا ترمنځ دا ټولې پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سه شنبه په ورځ تهران ته ورسید. څول عراقچی او د ایران له نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اتمی تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړی و. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روښانه دی. د پوینا ایران د فشار ګواښ او بندیزونو لاندې مذاکرات نه کوي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت لمخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا سرګندونی و ورځ وروسته لاغې دي چې واشنگټن پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته لاغې ولګېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعال کړه. دا ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختمه شوه واشنگټن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې دریځونه ډیر نږدې دي. د په وینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهد وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډار ترلاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمې هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نشي. په سوریه کې وروسته لاغې چې اسلام پالو یاغیانو د تیر ډسمبر میاشت کې د ایران او روسیې پخوانی متحد بشار الاسد له واک لرې کړ. دې دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ ملاتړ یې کوو په سوریه کې ستره ماتې تجربه کړه. دا بدلون د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له یوې لسیزې زیات دوام یې وکړ د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې له لاسه ورکولو په معنا و.
راپور کې مو اوریدل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په تهران کې د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره لیدلې دي او په دې غونډه کې په ګډه خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې هیواد تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نستنیږي. دا وخت د سهار 15 بجې او 19 دقیقې دي. قدر مون اوریدونکو له شپږو بجو وروسته د ازادي راډیو خبرونې په 19 یویشت او 15 متره لاندو څپو پیلېږي چې د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو د ازادۍ راډیو خبرونې په 12 شپږ نوي متره منځنیو څپو اوریدلی شي. ازادۍ راډیو شپه او ورځ هر ورځ تاسو ته خبرونې کوي.
له خبرونو ور اخوا
د جرمنی په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي محافظه‌کار ائتلاف بریا په د هیواد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې پرولې دي چې جرمنی ته د لیکت په تمه دي. یو شمیر د افغانانو نن ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دوی هیله مندي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د جرمنی په پارلماني ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه‌کار ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیکت په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکي دي، دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمنی به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمنی کې مېشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن په پوراس د فبروري په 25مه ازادي رادیو ته وویل
دي تصور مې ایسته کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي، او د کډوالو د استلو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه اتغامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته بیره چې اوس محدودیتونه پر کډوالو باندې پالمان کې ولګول شي، په ځانګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې پالمان کې اوسیږي یا شیبونګ فربوت لري یا تحملی کی ډولډونګ لري دلته، یا کسان چې مثلا تازه غاړي آلمان تراشی د قاچاقي لارونه، یا مثلا هغه کسان چې د دوی کی سونه پجریان کی دی یا کار پر روان دی، دغه ټاکنې پر دغه بهیر باندې منفی اغیز کولای شي. او دا طبیعي ده.
بل خو ځینې افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان کې جرمني ته د لیږدولو په تمه دي، هم ویر لري چې د کډوالۍ پالیسی به د هیواد ته لګواک سره مخ افغانانو د لیک پر بهیر هم اغیزی ولري. لدې ډلې شګوفه ازادي رادیو ته وویل
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرت پیدا شوې ده، هغه دا چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کیږي د مهاجرو په مورد باندې. آیا لکه په خوب شون باندې به بیا هم دوی حمایت کوي کنه؟ آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي؟ نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د خوب شون باندې افغان مهاجر حمایت کوي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسی کړي.
د په داسې حال کې ده چې د ویلتم زون تک په ګډون جرمني رسنیو د راپورونو لمخې د جرمني حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمني ته د سلکونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارتر الوتنې وځنډولې. خو د ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت لامل تخنیکی ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه تر سره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسله وه. په دې ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه‌کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 613 څوکیو څخه 212 څوکیو ګټلې، چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدرېشن مرز ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو، د پاوز پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوې، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاوده کړي دي.
و موریدل چې د جرمني په پارلماني انتخاباتو کې د مسیحي مظاهر محافظه‌کار ائتلاف بریا په دې هیواد کې د ډېره افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې پرولې دي چې جرمنی ته د تلو په تمه دي. په همدې حال کې 155 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمنی پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د یو ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمنی ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمنی حکومت د یکشنبه ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و، چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو لمخې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دورسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15 ضرورډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللی دي. د دې پروګرام په اساس 3000 افغانانو ته چې ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی هم ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي. په عین حال کې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغانانو په ګډون بهرنیو کډوالو په خونړیو حملو لاس پورې کړ. په وروستي مورد کې یو 24 کلن افغان کډوال د سلواغې یا دلوې په 15مه لسګونه کسان تر موټر لاندې او ټپیان کړل چې دو تنو یې وروسته په روغتون کې سا ورکړه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
شبه ورست استا سوغیز پیغامونه خبريږي خو له هغه مخکې ورستای راپور. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قذافی لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډله پر وړاندې لوب کوي. د دوړو لوبډلو لپاره چې په دې سیالیو کې خپل لومړی لوبي بایللی، د دې لوبي ګټل حیاتی دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان په وړاندې د لوبي ډګر ته وځي. دا لوب چې د پاکستان په لاهور کې کیږي، د دوړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بایلون کې لوبډله به له دې سیالیو خدای پمانی کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د یو سلوو منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مند دي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبي وړاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سخت دي، ځکه د د پوینا د نړۍ له اتو پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه ویل موږ په هیګو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپل لومړنۍ لوبه د استرالیا په وړاندې د 5 په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تیروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافی لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وای افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړي، خپل وای و لوبه یې ګټلې او وای د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو او اوریدونکو ته. دریم شروع شوه د چونکو خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي. دوی سخت اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم مډلې زه غواړم چې اونکو ته حضرت زر خپل حقوق او معاشات ورکړي، ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رافه شي.
السلام علیکم خپاک یو خجوړ اوروغ بیا زابل ولې ترغنده ولسوالی کې چلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی درب مسکینان ولې زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی وړې دي په مخه معلومات نسته واځي ورکل کې په دی هفته کې درکو په دی هفته کې اول ورځ ورته ویل چې موږ څلور بش فاز څنګه خلاص کړئ ته د ستې پیسې درکو نو اوس دې درې میاس کې پیسې وړې دي ځنی نو کارګر دی ورب مسکینان دي بیرزبانی به کچې ځم ژغ ته ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، څنګه یاست؟ بخیر. ما ویله ما د مرشد شاول کوټ پولیس باندې کې از موږ لري دی نظر خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یاوري از موږ لري دی خراب د چې کندهار شهر ته چې موږ د 2 ساعت جر 2 ساعت وخاله موږ په موټر کې مزل اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لار غسر رستانه اول موږ په دغه ټول وطن کې موټر ټلیفون کار نه کوي موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کوي خادر نست دا دغه څه خواص دی د مسولین څه شو دا نه خادر تراوی دا بل د زمر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دروازگان والا د جہراوت ولسوالی څخه خبر د سره کوم. زمر دغه د اسلامی حکومت څخه دا غوښتل ده چې دلته کومه موسسه یا یو کوم سره صلیب له خوا څخه موسسه راسي، هغه خانان پشکې نوشته کېږي او د خدای بې وسله بېچارهګان پشکې پاتېږي. مر دغه خبره ته چې باید لوړو ته ورسوي. نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
قدر من اوریدونکو، له دې سره د دې خبرې مجلې پای ته رسیدو. په بل نیم ساعت خبر